السلام علیکم د سهار و بچی دی پدی هله چدا او راتلون کی ورسه مو نیک مرغه او آراموی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنې خبری مجله اوریدو تر بولم نن چهار شنبه د 1992 مریس کال د میزان الله سمنه د چي د 2013 کال د اکتوبر له دوهم سره برابر ده پدی خبرونه کی چې امان الله امیرزه تخنیکی چارې پر مخوړي او ری چې د باګرام زندان د بندیانو د دوسیو د څړلو کمیټه وای چې سلګونه کسان د غلطه بے گناہ زندانی دی د تاجکستان پارلمان ومنل شي روسی ځواکونه باید د هیواد او افغانستان ترمنځ په سرحد کې د اوږدې مودې لپاره پاتې شي خو په سر کې پام وکړي د دې سات مهم خبرونه ده آذربایجان د ناټو په چوکاټ کې افغانستان ته خپل نور سرتیری واستول په شارجه کې نن د افغانستان او کینیا د کرکټ ملي ټیمونه په یو رسنۍ مسابقه کې له یو بل سره مخامخ کیږي او د اسرائیل صدر اعظم وی د ایران د نوي ولسمشر په خبرو باید څوک باور ونه کړي د خبرونو تفصیل د آذربایجان دفاع وزارت وایي چې د سه شنبه په ورځ 3 پوځیان افغانستان ته واستول دغه ځواکونه به د ایساف تر قومندې لاندې د 2014 کال تر اپریل پورې په افغانستان کې خپل ماموریت ترسره کړي آذربایجان له 2002 کال را په دې خوا په افغانستان کې ځواکونه لري ټاکل شوی ده چې نن په شارجه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کینیا د کرکټ له ملي ټیم سره یو ورځنۍ لوبه وکړي که چېرته افغانستان په نننۍ لوبه کې کینیا ته ماته ورکړي او بیا د جمعې په ورځ په بله لوبه کې هم کینیا ته شکست ورکړي نو د کرکټ د یو ورځنۍ لوبو نړیوال جام ته به لاره پیدا کړي ټاکل شوی ده چې د 500 اوورونو نړیوال جام لوبې د 2015 کال په فبروري او مارچ میاشتو کې په استرالیا او نیوزیلند کې ترسره شي تر دغو دوه لوبو مخکې د دوشنبه په ورځ په شارجه کې د 16 اوورونو په لوبه کې افغانستان کینیا ته د 100 او شپږ منډو په لوی توپیر ماته ورکړه د یوې نوې سروې له مخې سویډن هغه هیواد دی چې هلته حکومت پر زړو ډیر لګښت کوي او افغانستان د دې سروې له مخې چې د ملګرو ملتونو په مرسته شوې ده د بوډاګانو لپاره تر ټولو بد ځای بلل شوی دی د دې سروې له مخې افغانستان پاکستان او تنزانیا د آخري له لورې درې هیوادونه دي چې پکې حکومتونه زړو کسانو ته لږه پاملرنه کوي په سویډن پسې ناروې او بیا جرمني هغه هیوادونه ګڼل شوي چې حکومتونه یې د بوډاګانو لپاره ښه تسهیلات برابر کړي دي د اسرائیل صدر اعظم وی کچیرته هیواد یوازې هم پاتې شي ایران به پرې نږدې چې اټومي وسلې جوړې کړي بنیامین نتنیاهو پرون د ملګرو ملتونو په عمومي سملې کې د وینا پر مهال دا خبرداری ورکړه او ویل چې تهران د اټومي وسلو د جوړېدو هڅه کوي چې د دې هڅو مخه سخت بندیزونه او پوځي ګواښ نیول شي نتنیاهو بیا د ایران ولسمشر حسن روحاني د تهران د رژیم یو وفادار نوکر وبل او ویل چې د هغه په نرمو خبرو باید څوک باور ونه کړي
The strategy which enabled Iran to advance
They were the strategy tarah de de the strategy tarah de che lamakhi Iran da atomic slow program de diplomatiki parde shat pa narmo khabro makhtawli us zapohegam che rohani da ahmad nishat pa sir na de khud Iran da atomic program pa barkh ke de dui awazne topir pa de ke che ahmad nishat da se u lak le u che de le u jame agusti wi rohani da se de lak le u che de pas jame patan ki wi da se le u che fikr ki wi de kawle shi che de narewali tolene par sargo خپل وړی او مخی بل لور ته په ملګر ملتون کې بیا د ایران د سفیر مرستیال خدادات سیفی ویل چې د نتنیاهو خبرې احساساتي او لفتنه ډکې دي د ملګرو ملتونو په یو نوي ریپورت کې ویل شوی چې په لیبیا کې د معمر قذافي پر واکمنې دوه کال تیر شوي او لا هم د دې هیواد په زندانونو کې وهل او زورول په پراخه سطحه دوام لري دغه راپور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري او په لیبیا کې د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت پرون خپور کړ په ریپورت کې ویل شوی چې شاوخوا 8000 کسان له محکمې پرته په بند کې دي او پر دوی شک دی چې د معمر قذافي په ګټه جګړه کړې ده دا راپور څرګندوي چې داسې کسان به شمیر دي چې وسلوالو نیولې دي او لسترګو پناه په ناوړه حالت کې شپې ورځې په بند کې سبا کوي د ملګرو ملتونو د ریپورت لمخې د 2011 کال روسي راپدی خوا په توقيف کې تشدد عام دی او 20 کسان پکې مړ شوي دي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ستر کمشنري نوی پیری د دې ریپورت په اړه ویل تشدد په هیڅ ډول شرایطو کې قانوني نه دی او استثنا پکې نشته تر اوسه د لیبیا حکومت په دې اړه تبصره نه ده کړې او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر جمهوریت غوښتونکو انتقاد وکړ او ویل چې د روغتیا په برخه کې د د قانون د تصویب د مخنیوي لپاره فشار راوستو فدرالي حکومت تعطیل شي باراک اوباما د 14 ساعت وروسته تر دې چې نیم حکومت تعطیل شو ویل
They've shut down the government over an ideological crusade to deny
د وی جمهور غختون کو په کانګرس کې دولتي خدمات د دې لپاره تعطیل کړل چې ملیونونو امریکایانو ته داسې روغتیایي بیمه چې له وسې پوره وي ورنکړل شي. په بل وینا دوی جزیه وغوښته او یوازې د دې لپاره چې خپل کار وکړي. په تیرو 12 کلونو کې دا لومړی ځل و چې حکومتي ادارې په امریکا کې تعطیل شوې او دا کار داسې وشو چې جمهور غختون کو د نوي مالي کال د بودیجې د تصویبېدو پر سر بیا بیا مخالفت وکړ. اوس هم د هوا حالات
سلام سهار منیک مرغه د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل او ځینې لویو ښارونو د هوا حالات وړاندوینه د سانتیګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړی ده. نن په کابل کې اسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخې لوړ درجه 9.44، په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 15، ټیټه 14، په هرات کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 10، ټیټه 12، په مزار شریف ښار کې اسمان صاف دی، د تودوخې لوړ درجه 14 دیش چې اتلس، او په جلال آباد کې اسمان برګټ کړ سوی، د تودوخې لوړ درجه 2 چې درويشت.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د باګرام زندان د محبوسینو د دوسیو د څېړلو ټاکل شوې کمیټه وایي چې تر اوسه دغه د سلګونه کسان بے ګنا باندې
519 اصلا صادر کړل چې په باګرام رسیده.
تاجکستان له افغانستان سره د پولي په اوګدو کې د اوګدې مودې په مخه روسي ځواکونه ځای پر ځای کوي. په روانه خبري مجله کې د نړۍ مطبوعات تکتنه کو او دا هم اوري چې په افغانستان کې د یو غیر دولتي ټولنې لخوا راتلونکي اونۍ د بشري حقونو په اړه د جوړ شوو فلمونو نړیوال فستیوال پیلېږي. د دې خبری مجلې په دوام کې د ایران په اړه د اسرائیل د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه هم اوري. باګرام زندان د محبوسینو د دوسیې څېړلو ټاکل شوې کمیټه وایي چې تر اوسه د 519 زندانیانو دوسیې څېړلې چې په دې ډله کې څه باندې 433 بے ګنا دي. د یادې کمیټې غړو د سه‌شنبې پر ورځ په کابل کې ویل چې د پاتې شپږ اتیا نورو تورنو بندیانو دوسیې د عدلي او تحقیق تعقیب په هدف لوی څارنوالۍ ته لیږلي دي. د کمیټه د روان کال په حمل میاشت کې د ولسمشر کرزي د یو فرمان له مخې جوړه شوه چې دنده یوازې د باګرام محبس د زندانیانو د دوسیو څېړل دي. د موضوع تفصیل له کابله د سید کمال شاه عارف په رپورټ کې ورو.
په باګرام زندان کې د توقیف سو کسانو د دوسیو د څېړلو کمیټه وایي چې د دوی د څېړنې له مخې تر اوسه د زندان 433 توقیف سوي کسان بې ګناه ثابت سوي او له بنده به آزاد سي. د دې کمیټې غړو د سیشن په ورځ په کابل کې خبر اعلان وویل چې تر اوسه د باګرام زندان د 519 توقیف سو کسان دوسیې څېړلې چې اکثره بې ګناه دي. د یادې کمیټې وغړي عبدالشکور د ادرس وویل چې د باګرام زندان ټول توقیف سوي کسان مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري.
519 اصلا
مونگ اصلا 519 دوسیه صادره کلی چه باګرام تا هم رسیده لیدی. لیده دلینا ده 433 زندانیانو ده خوشک دو پریکل شویده. دشپاگه تیانور زندانیانو دوسیه ده دیر تحقیق لپاره لوی چارنوالی تا لیگ دول شویدی.
ده باګرام زندان ده توقیف سو کسانو ده دوسیه چرول تا یاد کمیتا ده روان کال پا هم المیاش که ده ولسمشر حمید کرزی ده فرمان پر اساس جوڑ سوه. ده دیه کمیتی غری وای چه تروسه ده سباندې شپږ سو توقیف سو کسان دوسیې د سیړل لپاره دوی ته سپارل سوي دي. دوی وایي چې د باګرام زندان د نږدې نوي بندیان دوسیې د ډیر تحقیقات په هدف د هیواد لوی څارنوالۍ ته لیږلي دي. د دې کمیټې د غړو په وینا دا مهال د باګرام زندان نه هتیا نور دوسیې د دوی تر سیړونو لاندې دي او نتیجې به وروسته معلومې سي. باګرام زندان د کابل په شمال کې د امریکایي ځواکونو له لوی زندانونو څخه وو چې مسؤلیت یې تیر کال افغان حکومت ته وسپارل سو. د زندانونو د دوسیو سیړلو ته د ټاکل سوي کمیټې غړي عبدالشکور د ادرس وویل هغه افغانان چې په باګرام کې توقیف سوي دي دوسیې د افغانستان د نافذه قوانینو خلاف جوړې سوي دي.
دوسیې اصلا د افغانستان له اساسي قانون سره سم نه دي جوړې شوي، قانونیت نه لري. اصلا څارنوال او قاضي نشي کولی چې د هغو دوسیو په اړه تصمیم ونیسي. په همدې اساس د خوشې کېدونکو کسانو شمېر زیات دی.
نوموړي زیاته کړه د باګرام محبس د زندانیانو د دوسیو د څېړلو په هدف د ټاکل سوي کمیټې د کار د پیل څخه تر دا مهاله 103 زندانیان خوشې سوي دي. تر اوسه امریکایي ځواکونو د دې کمیټې د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. ویلي، خو له دې وړاندې ویلي په بګرام زندان کې اکثره په طالبانو او القاعده پورې تړلي کسان زنداني دي چې خوشي کول به افغان حکومت ته خطر رامنځته کړي. تر اوسه د بګرام زندان مسؤلینو هم د دې کمیټې د څرګندونو او د زندانیانو د ازادېدو په اړه څه نه دي ویلي.
د سید کمال شارف په ریپورت کې مو واوریدل چې باګرام زندان د محبوسینو د دوسیو د څېړلو لپاره ټاکل شوې کمیټه وایي چې تر اوسه یې د 1519 زندانیانو دوسیې څېړلې چې په دې ډله کې د دې کمیټې په وینا څه باندې 433 بېګنا بندیان دي. اخو بیا افغان چارواکي وایي په هرات کې به د 2000 زندانیانو د نه ورځنی اعتصاب علتونه په جدیت سره وڅېړي. دغه بندیانو خپل اعتصاب پای ته رسولی او ټاکل شوی هیئت ورسره ژمنه کړې چې قانوني غوښتنې به عملي کوي. سالم محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
په هرات کې د مرکزی زندان شاوخوا 2000 بندیانو خپل نه ورځنی اعتصاب پای ته ورساوه. له کابل ورغلی هیئت ورسره ژمنه وکړه چې دوسیه به څېړي او نورې قانوني غوښتنې به یې عملي کوي. د هرات د ولایتي شورا مشر سید وحید قتالی ازادي راډیو ته وویل چې پر اساسي قانون د څار د کمیسیون د مشر قاضي ګلرحمن په مشرۍ یو هیئت له بندیانو سره د خبرو لپاره هرات ته ورغلی. هیئت له زندانیانو سره وکتل. زندانیانو د دوی په خبرو قناعت نه کاوه. 15 کسان د بندیانو په استازیتوب خبرو ته حاضر شول. دوی قناعت وکړ که چیرې غوښتنې منل کیږي دوی به خپل اعتصاب پای ته رسوي. دغه هیئت ویلي چې د بندیانو د اعتصاب علتونه به وڅېړي. په هرات کې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې د بندیانو په دې نه ورځني اعتصاب کې ځینو بندیانو خپلې خولې ګنډلې او د ځینو روغتیایي وضعیت نازک شول سوی دی. راپورونه وایي ځینې بندیان له زندان څخه روغتون ته انتقال شوي دي. د هرات زندان چې د شاوخوا زرو بندیانو د ساتنې ظرفیت لري دا مهال په کې تر 3000 زیات بندیان ساتل کیږي. د بندیانو دغه اعتصاب وروسته له هغې پیل سو چې په وژنې، اختطاف، امنیت ضد جرایمو، د مخدره موادو په قاچاق او نورو جرمونو تورونو کسانو خپلو دوسیو ته د دولت د نه پاملرنې له کبله اعتصاب پیل کړ. دوی غوښتنه درلوده چې ولسمشر دی دوی په خپلو فرمانونو کې نه هیروي او د نورو بندیانو په څیر دي عفو ورته وکړي یا د دوی د بند موده راکمه کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
تاجکستان له افغانستان سره د پولی په اوګدو کې د اوګدې مودې په مخاروسي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د افغانستان او تاجکستان ترمن سباند 1500 کیلومتره سرحد دی. د دې پولی امنیت تل افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې تاجک چارواکي اندېښمن شوي دي او غواړي چې د دې سیمې امنیت د روسانو په مرسته ټینګ کړي. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري آژانس رپورټ له احمد شیبر اورو.
د تاجکستان پارلمان د افغانستان له پولی سره د روسي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره موافقه وکړه. تاجک پارلمان ومنله چې روسی پوځیان له افغانستان سره د سرحد پوښتو تر 2024 کال پورې پاتې شي. د اسوسییټډ پریس آژانس په وینا په تاجکستان کې دې ته اندېښنې زیاتې شوې دي چې راتلونکی کال له افغانستان د ناټو ځواکونو له وتلو سره به بې امنۍ د تاجکستان لور ته خپرې شي. دغه مسله په تیر یو کال کې د ګډو ګټو د امنیتي تړون د هیوادو په غونډو کې بیا څېړل شوې ده او د تاجکستان په ګډون د دغه تړون نور غړي روسیا، قرغزستان، قزاقستان، بیلاروس او ارمنستان دا اندېښنه لري چې له افغانستانه به د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د افغانستان امنیتي وضعیت ګډوډ شي او مشکوک ترورستان به د منځنۍ آسیا لور ته مخه کړي. نړیوالو ځواکونو بیا په افغانستان کې ویلي دي چې تر 2014 کال وروسته به هم د افغان ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي او پرې به نشتي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو ترورستانو په پټنځای بدل شي. د تاجکستان دفاع وزیر پارلمان ته د سیشن بی پورز وویل په تاجکستان کې د اوږدې مودې په مخه د روسي ځواکونو د پاتېدو د تړون سربیره به روسیه تاجک ځواکونو ته وسلې ورکوي او د دوی افسران به روسي. د تاجکستان شاوخوا 1500 پوځي افسران اوس هم په روسیه کې زده کړې کوي او نږدې 4000 روسي عسکر د تاجکستان په مرکز دوشنبه او جنوبي ښارونو کولاب او قرغان تپه کې ځای پر ځای شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان یو کال مخکې موافقه کړې وه چې روسي ځواکونه په تاجکستان کې 9 کاله نور هم پاتې شي، خو د دې موافقې لپاره د پارلمان تایید ته اړتیا وه چې د سیشن بې پورس پارلمان دا پریکړه تصویب کړه.
خبری مجله اوري.
دوستانو دا هم یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز. د آذربایجان د دفاع وزارت وایي چې د سه شنبې په ورځ 33 نور پوځیان افغانستان ته واستول. آذربایجان له 2002 کال په دې خوا په افغانستان کې ځواکونه لري. ټاکل شوې ده چې نن په شارجه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کینیا د کرکټ له ملي ټیم سره یو ورځنۍ لوبه ترسره کړي. د اسرائیل صدر اعظم وایي کچیر ته هیواد یوازې هم پاتې شي ایران به پرې نږدي چې اټومي وسلې جوړ کړي. د ملګرو ملتونو یو نوی رپورټ وایي چې په لیبیا کې د معمر قذافي پر واکمنۍ دوه کاله تیر شوي دي، خو لا هم د دې هیواد په زندانونو کې وهل او ځورول په پراخه اندازه دوام لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر جمهوري غوښتونکو انتقاد وکړ، وویل چې د روغتیا په برخه کې د ده د قانون د تصویب د مخنیوي لپاره فشار راوست څو فدرالي حکومت تعدیل کړي. او د اروپایي ټولنې د پراختیا کمشنر سټیفن فیولی پرون د بوسنیا له یو شمېر مشرانو سره په بروکسل کې خبرې ترسره کړې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. وال سټریټ جرنال او نیویورک ټایمز ورځپاڼو د افغانستان پر حالاتو مقالې خپرې کړې. جزئیات یې له جرقه الکوزی اورو.
امریکا چاپ وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د ائتلافونو د جوړښت او سیالیو په اړه یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي، راتلونکي یک شنبه د کاندیدانو د نوملیکنې وروستۍ نیټه ټاکل شوې او لوبغاړي له دې نیټې مخکې د سیالیو ډګر ته راوځي. په دې کار سره د جمهور رئیس حامد کرزی د متحدانو او مخالفانو ترمنځ هم سیالۍ او مخالفتونه په ډاګه کیږي. ورځپاڼه لیکي جمهور رئیس کرزی د دریم ځل لپاره ځان نشي کاندیدولای، خو بل کوم کس چې د ده پر ځای راځي د افغانستان په تاریخ کې به تر ټولو سخت حالت سره مخامخ وي. په دې معنی چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه له افغانستان څخه وځي، بهرنۍ مرستې مخ په کمېدو دي او طالب وسلوال هڅه کوي چې قدرت ترلاسه کړي. وال سټریټ جرنال لیکي کچیرې د جمهوري ریاست انتخابات د طالبانو د شخړو او درغلیو لاندېښنو سره سره په شفاف ډول ترسره شي، له افغان حکومت څخه د نړیوالې ټولنې ملاتړ به یقیني کړي او دا به په افغانستان کې په ډیموکراتیک ډول د قدرت لومړنی انتقال وي. ورځپاڼې د انتخاباتو د خپلواکې کمیسیون د دارالانشا د منشي ضیاء الحق امرخیل خبره راخیستې چې وایي د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات داسې انتخابات دي چې ټول خلک ورته انتظار دي او د افغانانو ژوند ورپورې تړلی دی. کچیرې موږ ښه انتخابات ولرو نو ښه حکومت به ولرو، د اداري فساد پر ضد به جګړه وکړو او په هیواد کې به سوله ټینګه شي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د کمونستانو لخوا په پلوچرخي کې د افغانانو د ډله ییزې وژنې جنایت ته کتنه کړې او په یو مضمون کې لیکي د کابل په لمنو یعنی د پلوچرخي زندان په شاوخوا کې زیات شمېر افغانان د بولډوزرونو په واسطه ژوندي تر خاورو لاندې شوي ول او مجرمو پوځیانو وروسته وویل چې دا لکه یوه زلزله وه او د بندیانو خپلوانو هڅه کوله چې تر خاورو لاندې شوي کسان را وباسي. ورځپاڼه لیکي 4 کاله وروسته د کمونستانو په لاس د وژل شوو 15,000 افغانانو لیست چې له نیولو او شکنجو وروسته وژل شوي ول د سپتمبر میاشت کې خپور شو. نیویورک ټایمز زیاتوي جمهور رئیس کرزی د لس خبرېدو وروسته محتاطانه غبرګون ښکاره کړ او ویل چې پخلاینه له تعقیب او سزا ورکولو څخه غوره ده. ورځپاڼه لیکي دا په افغانستان کې یوه ډېره حساسه مسله ده او دا ځکه چې زیات شمېر پخواني کمونستان دا مهال په افغان حکومت کې لوړې او مهمې څوکۍ لري او که خبره د تعقیب او سزا شي نو زیات شمېر پخواني چارواکي باید د عدالت میز ته راښکل شي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د لیست خبرېدو وروسته په خبری رسنیو کې د ځوان نسل ترمنځ هم بحثونه ګرم شول او د پخوانیو جنایتکارانو د تعقیب او سزا ورکولو غوښتنې زیاتې شوې دي.
په افغانستان کې د یوې غیر دولتي نړیوالې ټولنې له خوا راتلونکې اونۍ د بشري حقونو په اړه د جوړ شو فلمونو نړیوال فستیوال پیلېږي. دا فستیوال د افغانستان د سینما کلب په نوم ټولنه جوړوي. د دې ټولنې مسؤلانو د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې په دې فستیوال کې به څه کم اویا هنري مستند او داستاني فلمونه په کابل او بامیان ولایتونو کې نندارې ته وړاندې شي. د افغان فلم چارواکي وایي هڅه کوي چې خپله اداره هم د دې جوګه کړي چې ښه فلمونه خلکو ته وړاندې کړي. تفصیل لخان محمد سینس خورو.
د افغانستان د سینما کلب په نوم د یوې فلم جوړونکې ټولنې چارواکي وایي چې په دې نړیوال فستیوال کې به 15 مستند هنري او داستاني فلمونه د میزان د میاشتې له 14 څخه تر 13 پورې د کابل او بامیانو په ولایتونو کې نندارې ته وړاندې کړي. د دې ادارې چارواکو د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې فلمونو له خودلو هدف دا دی چې خلکو ته بشري حقونه بیان کړي، سوله تبعیض او زور زیاتی څخه ډډه وکړي او په هیواد کې سوله ثبات او پخلاینه ته هڅه پراخ کړي.
د یادې ټولنې یوې مسؤولې ویانا ثاقب وویل،
یکی از اهداف ما ایست که با نمایش این فیلم ها در کنار ای که نکوهش میکنیم جنگ را، خشونت را، تبعیض را،
زمونږ له هدفونو څخه یو دادی چې د دې فلمونو په ښودلو سره سربیره پر دې جنگ زور زیاتی او تبعیض پکې غندو، غواړو مثبت اړخونه هم خپره کړو. باید خلکو ته د تصویرونو له لارې حقوق ور وپیژنو.
د بشري حقونو په حق له د فلم جوړونکو ټولنې مسؤلینو دا هم وویل، د روان کال په نړیوال فیستیوال کې 380 افغاني او بهرني کاندید فلمونه ارزیابي شوي چې 15 ترې غوره شوي دي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د فلمونو ارزیابي د ګاونډیو او یو شمېر اروپایي هیوادونو فلمي متخصصینو ترسره کړې ده. فیستیوال ته د 15 غوره شوو فلمونو په جمله کې 20 فلمونه افغاني دي. په دې فیستیوال کې د ایران، ازبکستان، تاجکستان، آذربایجان، ځینې اروپایي هیوادونو او امریکا فلمونه شامل دي. په پای کې به 8 فلمونه د جایزې وړ وګرځي. د بشري حقونو په حق له د جوړ شوو فلمونو لومړی فیستیوال تیر کال په کابل او مزار شریف ښارونو کې جوړ شوی و. په تیر فیستیوال کې د سایه په نوم د یو افغاني فلم پر خپرولو یو لړ جنجالونه راپورته او د خپرېدو مخه یې ونیول شوه. د سایه د فلم جوړونکي اسد سکندر رسنیو ته ویلي و چې په کابل کې د ایران سفارت د ده د فلم د خپرېدو مخه نیولې وه. که څه هم په افغانستان کې دا مهال ځینې خصوصي شرکتونه بیلابیل فلمونه جوړوي، خو د افغان فلم دولتي اداره وایي چې دوی فلم جوړولو ته کافي بودیجه نه لري.
د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون د کابل ښاروالۍ په همکاري غواړي ترڅو د اساسي قانون د ارزښت په حق له خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي. په دې اړه د سه شنبه پر ورځ لومړی ورکشاپ د کابل ښار په لومړۍ ناحیه کې د قومي مشرانو او د ناحیې رئیسانو په ګډون پرانستل شو. په عین حال کې د کابل ښاریان دا ډول سیمینارونه ګټور بولي او زیاتوي چې باید دا ډول پروګرامونه زیات شي ترڅو خلک په خپلو حقونو پوه شي. که څه هم په هیواد کې د نوي اساسي قانون له تصویر دوز خشوخه لس کال تیریږي، خو چارواکي وایي چې لا هم ګڼ شمېر خلک د اساسي قانون پر اهمیت او محتوا نه پوهیږي. په دې قانون د خلکو د پوهول لپاره د کابل ښار په لومړۍ ناحیه کې د اساسي قانون حاکمیت او له هغه څخه ملاتړ په نوم یو دورسنی ورکشاپ هم جوړ شوی دی. د کابل ښاروالۍ د ښاري خدماتو مرستیال محمد نعیم خوشمن علومي په دې اړه د سه شنبه پر ورځ جوړ شوی غونډې ته ویل چې په کابل کې ګڼ شمېر خلک د اساسي قانون په ارزښت نه پوهیږي او په دې توګه له خپلو حقونو څخه بے برخی پاتې دي. په دې ورکشاپ کې د کابل ښار د لومړی ناحیې په لسګونو اوسیدونکو او مخاورو برخه درلوده. د کابل ښاروالۍ د ښاري خدماتو د مرستیال په خبره د کابل ښار په نورو ناحیو کې به هم خلکو ته دا رنګه ورکشاپونه جوړ شي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، که انټرنیټ لرې، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خپرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com باندې هم په مستقیم ډول ووري او په اف ام سل 0.5 سپایبیا د سهار لوونه د مخام تر وبچو پرې د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې تر ډیره د ایران په اړه خبرې وکړې او لویدیځو هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې د ایران د ولسمشر په نرمو خبرو ونه غولېږي. نتنیاهو څرګنده کړه که چیرته اسرائیل یوازې هم پاتې شي، ایران به پرې نږدي چې اټومي وسله جوړه کړي. د اسرائیل د صدر اعظم د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د اسرائیل صدر اعظم د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته وویل د ایران د ولسمشر په نرمو خبرو باید نړیواله ټولنه ونه غولي شي. بنیامین نتنیاهو د سیشن بی پورس په خپل وینا کې وویل حسن روحانی غواړي د نرمو خبرو په مرسته هغه بندیزونه لري کړي چې نړیوالو پر ایران لګولې دي. خدای نه غواړي چې له اټومي فعالیتونو لاس واخلي. نتنیاهو زیاته کړه چې په ایران کې اصلي پریکړه مذهبي مشر علي اکبر خامنئی کوي او ولسمشران د هغه په خدمت کوي. د اسرائیل صدر اعظم د ایران ولسمشر تورن کړ چې کله د ایران د ملي امنیت مسؤل وو له هغو بریدونو خبر وو چې په نړۍ کې د ایران په لاس پر یهودانو او لویدیځوالو کېدل. نتنیاهو زیاته کړه چې د ایران حکومت خپل سیاسي مخالفان ځپي او اعداموي او په نورو هیوادو کې بې ثباتي راولي. د وویل چې د ښاغلي روحاني د روغې جوړې په خبرو اعتبار نشي کېدای ځکه چې واقعیت بل ډول دی، خو که چیرته نړیوال تیر وتل اسرائیل به بیا هم د ځان او نورو دفاع په یوازې سر وکړي.
I want there to be no confusion on this point. Israel will not allow Iran to get nuclear weapons.
زغوارم چې په دې برخه کې وضاحت وي چې اسرائیل به ایران ته اجازه ورنکړي چې اټومي وسلې پیدا کړي. که چېرته اسرائیل تر فشار لاندې راشي چې یوازې شي، نو بیا به اسرائیل په یوازې د ایران په وړاندې ودری شي. خو تنها اسرائیل به پوهیږي چې د ډیرو نورو دفاع هم کوي.
Many, many others.
د ایران د ولسمشر حسن روحانی د دې خبرو پاړه چې هوا دې کله هم د اټومي وسلو د جوړېدو نیت نه لري، نتنیاهو وویل ایران لش تر لشه دوه ځلې په پټه اټومي فعالیتونه ترسره کړي دي، نو که یې هدف سوله ایز وي دا کار یې ولې پټاوه؟ د ایران د اټومي وسلو د جوړېدو لپاره نتنیاهو بل دلیل د ایران د لرې واټن د توغندیو جوړېدل یاد کړل او څرګنده یې کړه چې د ایران خبره هغه وخت منلو ده چې د یورانیم له غني کولو لاس واخلي، غني شوي یورانیم بهر واستوي، تر مځکې لاندې تاسیسات له منځه یوسي او په عراق کې د درنو اوبو پروژه ودروي. په ملګرو ملتو کې د ایران د سفیر مرستیال خداداد سیفی د نتنیاهو خبرې پاروونکي وبللې.
ژوند
آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
پوهنه
زویمون په مکتب کې د باران د لپاره بنای نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
دوستانو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې وردل ټاکل شوې ده چې نن په شارجه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کینیا د کرکټ له ملي ټیم سره یو ورځنۍ لوبه ترسره کړي. له دې لوبې مخکې د دوشنبه په ورځ په شارجه کې د شل اوورونو په لوبه کې افغانستان کینیا ته د 106 منډو په توپیر ماته ورکړه. ټاکل شوې ده چې د 500 اوورونو نړیوال جام لوبې د 2015 کال په فبروري او مارچ میاشت کې په استرالیا او نیوزیلند کې پیل شي او افغانستان کچیرته له کینیا څخه دوه سر پسر لوبې وګټینو نړیوال جام ته وتل شي. په ازادي راډیو خبرونه کې د ازادي راډیو په نن ورځ خبرونه کې د دې لوبې وروستي حال هم در سره شریکو.
د ژوند رنگونه
اوریدونکو دغه خلک جوار بولی یو ځوان سره ولاړ یم چې دا ورتوی او بیا خرڅوي. نوم چې ده؟
نوم سیدارف.
سیدارف د کوم ځای؟
زه د ننګرهار د ګوشیر صالح سیدم کې.
ولال مرخ سخت وهلی
او نور خو ولا ما ګرمي د کابل کې ګرمي سکه لزیاته ده.
سر دیم تړلې کنه دا څنګه
سر چودونه تړلې سوجه د دونه دي
تاسو خو د دوادری نور کسانم دي دا څه کوي؟
دا بس زه او ته په خومو د مارکیټو کې ګرځي خرڅوي.
ښا په کشرو کې ګرځي
او کشرو کې ټوکرې کې ګرځي
او تیل پسرم خرڅوي
زه لاره پسر چولانی بس خرڅونه څوک راځي اخلي کنه بس اندزه تیریږي.
دا د نو وړو کې کاروبار دی غټ کړي دی
وړو کې او وړو کې کاروبار می غټ کړي دا
ښه بیا پیسې هم ټولوي ورنه
او بس دوه بس جوار وړي خرڅوي بس کله جوار خرڅ کی بس راشي غرمه بس حساب وکړي یو مادمونه خرڅ کړي بلې مادمونه خرڅ کړي بس پیسې راکی
ښه دا جوار په حساب ورپسې نیسی چې څومره دی ورکړي
نه دواله ورنه ورنه بس حساب نیسی
ښه کله کله جیب خرچم ورکې ورونو تک
نہ جب خرچہ خو خس یا کله کله کاټ اچي جب خرچہ مون تور کوم خرچہ خو کوي
کور مدلته دے کورونا لری
ننګرار کیو کور ما گوشتہ کی دا میش نیمه تیرو بس بیا زوخ پلوتن دا
او دغه جوار کم زاین راوړی
جوار پاکستان راځی راته
تاسو راوړی کم زاین
منګر دلته دروازه لا وری کی خو
دا چی شي کی چې ورته وای کنه دا اصلا مال گدا چی شي دی
دا اصلا مال گدا ایرانی مال گدا دلته پاکټ معنی خرچی کی شل په پاکټ رکی
دا خاص دی اندي جوار
نہ مسے خل دیک د پارم زین زین خارن وڑی چچے کی پی جن غدا مال خارن وڑی مزار نہ مزدا مال گرازی اوس
کدا زین خلق وئی شی ریک دینو دا خود رو خبر ادا وئی ریک دی
ریک پخی گو پاکستان کی پخی گو پ گاز گرمی گو اغه سره د پټو کو سره کراچی کی کی دی ریک پیورواڑے بس اغه پخی شی دا اوس ریک خود سین پخی گی چشته
او کنا دا خو بی ریک پ کی نختی بی بی خورینو
او زین خلق راشی وئی زند وی دندان نہ رمیدا کی الگ دندان نہ رمیدا کی مال گدا فکر کوي ریګ به یو خوشی کله پېښې دي دا مال غا بس سره روان شي
روان دي کاروبار مو
بشتا کا پکه وسره کی کله دا بي سور شي بس بل کار سره شروع کو به کله زیر بیره نه خرڅ او کله یو شا خرڅ او کله بل شا
یعنی وزګار نه کینای
نو وزګار خوشی کینو خامخ کور کیندر نه غواړي دلته خرچی در نه دي
او کنه وای نسخې غواړي نو
او نسخې غواړي
ماشومان هم غواړي
باجی خو غواړي پاکستانو خبر
ښه خپل ژوند کې خوشاله
بس شکر شپوندن کې خوشاله
بس خوشاله لرم انا
مخرخه